د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې ووژلې دي. بش بل خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي او مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرل لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. دبرلانز اپر کې له خوا وغږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یو ورځ هم نسپموي. یو نامال دې مخکې ویلو چې په دې هیواد کې 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې دیش سلنه کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارز مکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو امریکا و نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازنۍ غوره لاره یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووزي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو لامل د سرو زرو دی او کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي چې د غره د خوېدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیز کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړي. څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډریور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندان کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تک سره له مخکینی تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی تیره میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,880 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ بیا د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولس مشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو لوټلو به سقوط ونه کړي. ولس مشر اشرف غنی همدارس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په ورستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټوله برخه په نخښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو ارتیاور موادو د بایو د لوړیدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو خوس په خوښنې سره چې په 130 روپیه شوي. همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې حشر
په شار ته راوتلی په همدې خطر باندې راوتلی چې دغه شاریان په دې باندې پوک یا د روزګان ولس په دې باندې پوک چې د شار ساتل څونه مهم دي یا ولي وساتو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سي سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلبیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښته بللای. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخه سره په خپل نوی مرکه کې په زور واک تر رسیدل یو خوب بللای. خغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور لاره خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لاره بره خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت دړنګیدو یا سقوط خبره هم بابي زو بلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونتوانېدل چې دواړه مخې تر لاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده د ناتو سرمنشي ین سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وری
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یوه مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غني په خپله وینا کې چې شیبه مخکې خبره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروی چې د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب
مننه تکل سیب. ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتم غونډه ده په دې غونډه کې دا غونډه انلاین و. په انلاین توګه باندې وینا وکړه او په وینا کې تر ډیره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وروستۍ څپې و. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ صفه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک یرغل دی. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړي. جمهور رئیس په دې انلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا مهال د دوی اساسي بشري حق چې هغه سوله ده. خغلی غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې ته په اشاره ویل چې دا مهال چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یو سیستماتیک وژنه یاد کړه. د ویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډیره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوی دی. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غنی وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه ویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا مهال تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي څو د سولې پر اتک سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا مهال په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړی دی. د یادونه ورده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلای او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي رادیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو پورستي سپکې چې نور خبریالان وژل شوی دي د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسی جرګې نن د څوارلسم کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجې طرح له دې مخکې هم دوه ځلې ولسی جرګې ته استول شوې و چې رد شوې و. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم و د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1600 مالي کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجه درېمه مسوده کې نن 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د خوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللی ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د یو وزارت تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجه دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېګل چې بل اخره د نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیګدیز کال بودیجه تصویب اړه خوشي څرګنده کړی ده. د 1600 زیګدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړي
شويده. سموک غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغال یا والګای څه دی.
دا سوچ اول چې وښه زیر شو نو سه څلور شپې سبي وته لوي ستي زیر شو دغه نه اخر کې کای شو ریک ته به راغله درې مې سره مش پدو امرا به پرته لاس وراتلم نه.
د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدونکو خو اوس ورزو یوه بلې موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې وروسته لدې چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو له کبله وتړل شوې د خورو د موادو او همدارس د سوانګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بې پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلی او د توکو د بې پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بې پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپیه یا 50 روپیه وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی همدارنګ غوړی همدارنګ وړه قیمت هم ور شوی دی. د ټول فقیر کې ژوند کوي.
زایره هم د بې د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډیری خلک د فقط خط لاندې ژوند کوي نو دوی د وسنه نه لري چې ولې مواد ځان ته جوړ کړي. افغانستان تجارت څخه د خلکو څخه بیل داده چې ګران پروشي څخه خلاص وخت نه قیمت پروشي پریږدي.
د پداسې حال کې راځي د سوداګری او پنګونی خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونی په منځګړتوب لتیرو دوه ورځې راځي یقیني شیرخان او حیرتان بندرونو ته غزيدل لارې پرانستل شوې دي. بل خو د صنعت او سوداګری وزارت وایي د کورنۍ او چارو امنیت شورا او د کابل خاروالي یو غټ پلاوی تاکل شوی څو د هغو کسانو مخاوني سيجتو کې په لوړه بیا پلوري.
در جریان چند روز
تاکل شوی پلاوی بازار تزي څو د احتکار مخاوني سي له څو ورځې راځي په څو ولایتونو کې زمو ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې تو کې په لوړه بیا پلوري خبرداري ورکړل شوی او د زینوبیا هټۍ تړل شوی دي.
د خوراکي او سندو کو د وی پورته کیدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته موارد لامل د توکو بای ډیر لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راخته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک د اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالیدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر شپاڼس دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه یولس په کلیوالو سیمو کې او پنځه په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
او په دې کې تقریبا 4,300 کورنۍ او 4,300 شاګردان به دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشاله دي. دی وايي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یو تن کلیوال د دغه کلی دا پروژه چې د انکشاف دی هغه خو څخه پیل شوی او نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعاله کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی شي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نورو غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي. هغه
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو د غډولې ولس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولتوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کونړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته نیولي داغو سره هیله مو دغه ده چې دغه سړک سره مننه.
کلی والا شنه د خلمنی ولایت د انرګلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. اوس نو د خیر سره د تسلی زمانه رنجیدې ده. نو زما د ټولو وډونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان، ګلان، چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم شي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی شي او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو نهال شین کې او بیا یې وروزي نو 3.5 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې میوادار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو ساحله ده چې زما پیغام نشر کړي.
زه اسمت الله د کندهار له ترندا ولسوالۍ سردرسره په تماس کې یم. زما دغه هیله او ارزو ده چې موږ رابر شوي یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډي شام په لاس نه راکوي او بل دلته چې راغلي د خلکو ورته دوه درې ګست معنا د مسې دغه راستلي دي نه دي له ملي کرخان ده. موږ در اوسه شی نه دي لیدلي، نه در اوسه موږ نه مان در اوسه ورچول دي او نه پرېږدي. ګرد کار په لسته روان موږ د
ازادۍ رادیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستی وه، آزادۍ رادیو ته وویل له دې کاري موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترک کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان په پړی رقم موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدی پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوی دی چې ترسو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دی هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي؟ د پکتیا په انتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خکولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبول سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي. په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران تر سولې، دغه هیواد سوال تکینولې، نو ټولو کلو غاړو موږ دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په انتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې دي هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین نن د امریکا لنوې اداري غوښتل چې له دې هواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړی او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لګګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر مهال خپل شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو غوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوی هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یي بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبرورۍ په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیک سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگتن به څومره